نو موري وای چې کڅه هم دا 15000 کلن هنر پر ځای پاته دی، خو په دې ورستوي کې د نورو هیوادونو تر تاثیر لاندې دی او تولید دی د چین، هند او پاکستان د خټینو لوښو جوړښت ورته سوی دی. په عین حال کې کلالان او د دې هنر مینوال غواړي چې دولت یې په ملي او نړیواله کچه د دوی د لوښو دپاره بازار پیدا کړي ترڅو د کندهاري هنر یوازې تر کندهار محدود نسی.
د افغان څنګ تراشانو په وینا څنګ تراشي په وروستو کلونو کې وده کړې ده. د ډبرو دا کسبګر وایي موږ زینتي شیان او لوښي ورنه رغو، په دیوالونو پورې لګوو، غولي پرې فرشوو او د ډبر لیکونو لپاره استفاده ورنه کوو. د دوی په قول په افغانستان کې تر ټولو مشهور او قیمتي ډبره د هلمند رخام ډبره ده. تیر کال د هلمند رخام ډبره په کابل کې نه موندل کېده. کسبګر وبا د هرات سپینه ډبره، د کابل غزک ډبره او د میدان توره ډبره کاروله. د هلمند رخام ډبرې د کان په باره کې زموږ همکار الیاس دایی له هلمند راپورټ راستولی دی. وابه ورو چې دا ډبرې په رښتیا هم ډېرې بهر صادرېږي که څنګه؟
شاوخوا 200 کیلومتر لري پر ودشته د ریک په منځ کې د دې شوخ نشین ولسوالۍ په مربوطاتو کې د روخام له دغه کان څخه وړي او غټ ټوټې چې ځینې په ټنونو ټنونو وزن لري د کراز او ستر موټرونو په واسطه په ورځ ورځ لار وهي او په لشکرګا کې د سنگ روخام په برکې ترول کیږي. تر پرمنځلو او ټوټکولو وروسته لدی خیرنی او زنګ وهلي ډبرې څخه ډیر ښکلي توکي جوړیږي چې ډیر خلک پرې د کور او دفترونو د شایسته لپاره زیات پیسې مصرفوي. د روخام د ډبرې د ستر کان کیسه یوازې د هغه څخه د شایسته توکو تر جوړولو پورې نه خلاصېږي. د خانشین خلک چې د دغه کان چارې له نږدې څاري ازادي راډیو ته وایي ډېرې ډلې په قانوني او غیر قانوني ډول د روخام له غره څخه ډبرې باروي، بعضې پاکستان ته او ځینې لشکرګاه ته وړي.
هغه ټول د دغه دولت په قرارداد وړي کېږي، د دغه دولت سره قرارداد څه وایي، هغه داسې نه دی چې په قاچاق وړي کېږي. بیا د دغه قرارداد څخه خلک غلط استفاده کوي، هغه مخنیوی د دولت دی چې باید دولت یې مخنیوی وکړي.
طالب دخوا وړي کېږي د افغانستان د حکومت د خلکو دخوا څخه امر ورکول شوی دی، وړي کېږي، باریږي، ټکس طالب زنده اخلي، دا یو خو د حکومت یې زنده اخلي، باریږي، مخ پر پاکستان روان دي. دا چاته درک نه معلومی شي دا چا خرڅ کړی دي، څوک یې خرڅوي. حکومت یو غشت دوه غشت دغه بیلوکان واغ د دې ما مټران وسول د خلک یې وړل بیرته هغه خلک راي لسو نور هغه دا خو چې هغه نو حکومت ورغلې دي نه پغ نو حکومت ورزي ولید صحیح څه لري د پاکستان پر بارډر باندې دي.
د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ څخه تر خانشین او د شپور یوازې د روخام د ډبرو کان نه دی چې په غیر قانوني ډول کیندل کیږي. په دې ولایت کې د قانون د ریاست معلوماتو له مخې د نادرانه سرو په نوم قانون چې د الوتکو په جوړولو او ټومبوم کې ترې استفاده کیږي هم کلونه کیږي چې د غیر مسؤول وسلوالو او قاچاقبر لخوا کیندل کیږي او په لاس ورغلي عناصر په تور بازار کې په ناچیزه بیه پلورل کیږي. د هلمند ولایت شورا رئیس کریم اتل وایي شواهد لري چې ځینې کسان د دولتي مسؤلونو په مرسته د یو قرارداد په واسطه پاکستان ته کچاکي او لشکرګاته قانوني ډبرې راوړي.
داسې اسناد او شواهد هم موجود دي او موږ ته خلک په شکایت باندې راغلي دي. یو شرکت د سلو ټنو قرارداد کوي، ولی بدبختانه باید وایو چې بعضی مسؤلین د دوی سرلاین او دین لري، دوی 1500 ټنه د ورځې استخراجي وي، ولی د دوی قرارداد د سلو ټنه وي. ولی داسې اشخاص هم ستاسو چې په یو جواز باندې لس شرکتونه کار کوي.
ویل کېږي څو ځله د دې شو ولسوالۍ د یو شمېر سیمو د ساتلو او درخام او نورو قانونو د کاچاک د مخنیوي لپاره افغان سرتیرو عملیات هم کړي دي، خو هلته د پوستو لپاره د تاسیساتو او توشاکو اوبو د نه موجودیت له امله بیرته پر شا شوي دي. د هلمند والی مرزا خان ریمی ومني چې د سنگروخام د ډبرو په نوم مشهور کان د وسلوالو کچاکبرو په ولکه کې دی. هغه ځدی رډ ټول یوازې د دې کان غیر قانوني کیندنې نه دي، بلکې هغه کسان هم کان ته زیان رسوي چې د قرارداد لمخې د لشکرګا د روخام په فابریکې ته ډبرې راوړي.
دا قیمتي ډبرې ډېر ظالمانه استخراجي، که یو ټن د سالمه استخراجوي لساو ټنه غیر مسلکي استخراجي او له بینې ځي. نو دو پاک لبازه مشخص پروګرامونه موږ لرو، سه امیدوار یم په ډېر نږدې وخت کې سو میاشتو کې موږ کولای شو ډبرو له قاچاق نه جلوګیري وکړو او موږ مسلکي خلک سره قرارداد وکړو. قرارداد باندې باید تجدید وشي.
یوازې نامنی نه ده چې د دغه کان د ډبرو د کاچاک او ناقانونه کیندنې لارې هواره کړې ده. اوس چې د روخام د ډبرو فابریکه نیمه خصوصي او نیمه نورو هم دولتي ده، که څه هم ښکلي او نادره توکي تولیدوي خو بازار یې کم سوی دی. د فابریکې د یوې برخې مسؤول محمد لال کارګر وایي تر پخوایه تولیدات منظم او ښکلي سوي دي، خو توکي ډېر بازار نه لري او د هیواد سوداګر هم نه دي توانېدلي چې د روخامو د ډبرو تولیدات د دنیا تر بازار پورې ورسوي.
ول یو چې دا نمانی د خارجي بازار دا چې د اوس په لاندې افغانستان د خصوصا د هلمند وزن یو څه سره دغه ده ضعیفه ده، نه په دا خاطر خارجي بازار هم څو تجار موږ ته داسې شوی نشته کړي چې وخت دی دغه چې سرمایه ګذاري وکړي، زموږ قرارداد وکړي او هغه بالاخره پر دې کار باندې ګټه مفاد واخلي.
کارګر وویل د کاله یوازې د 50 ټنه ډبرې درانیولو توان لري، خو که چیرې د ډبرې امنیت ټینګ سي ډېر سوداګر به په خصوصي ډول د هغې د پروسس لپاره فابریکې جوړې کړي. په دې فابریکه کې اوس مهال یوازې 60 تنه کار کوي. محمد لال کارګر وایي که چیرې بهرنی بازار پیدا کړي نو په سلګونو کسانو ته به د کار زمینه برابره کړي. د هلمند په شمالي ولسوالیو کې چې غرنۍ موقعیت لري د ډول ډول قیمتي ډبرو او د ډبرو د سکرو کانونه شته، خو د تیرو لسو کلونو نامنو له امله دا پریمانه کانونه او ترمځکې لاندې طبیعي زیرمې هم تر اوسه د ناقانونه شننکو او قاچاقبرو په ولکه کې دي. کتونکي وایي تر هغو چې په ولسوالیو کې حکومتداري مضبوطه او د دغه قانون امنیت ټینګ نه شي او د قانونو غیر قانوني کیندنې داسې دوام وکړي، نه یوازې به دغه ستره سرمایه چې د هیواد اقتصاد تر بل هر وخت ورته اړتیا لري د لاسه ووځي، بلکې دا واړه واړه قاچاقبر به هم د نشي توکو د سترو قاچاقوړونکو په څیر د حکومت ته مهاره ووځي او د هیواد ستر قانونو به د قاچاقوړونکو لاسته ولویږي.
د خلکو ترمنځ دا خبره مشهوره ده چې مین نه ویني. دا چې څه نه ویني او ولې نه ویني په دې حکایت کې به واورو چې وږمه رشیدې لولي.
عاشقان نه ویني یومین به هر شپه لسینده تیریده او د معشوقی دیدار ته به ځان رساوه. د دوی له لیونۍ مینې څو میاشتې وروسته یوه شپه چې عاشق او معشوق د څراغ رڼا ته ناست و، عاشق وویل په چپ سترګې کې دی یو داغ وینم. معشوقې ورته وویل کور ته چې ځې لسینده په لامبو مه تیریږه، خیر دی تکلیف تیر که، بیړۍ ته ځان ورسوه چې په خیر واوړي. مین ورته وویل زما خبره دی لکه چې ونه اورېده، په چپ سترګې کې دی یو داغ راښکاري چې ولې. معشوقې ورته وویل دغه داغ مې همیشه په سترګه کې و، خو مینه دي ډېره وه، داغ دې نه لید. اوس چې دې داغ ته پام شوی دی په مینه کې دې کمی راغلی دی. ویرېږم اوبه دې ډوب نه کړي، دا سیند ډېر خونړی دی. ته د مینې په زور راپورې وتلې، مگر اوس چې دې زما په لیمو کې داغ صحیح کړ هسې نه اوبه دې یوسي. مین ورته وویل تر ځان را باندې ګرانې، ویره مه لره، لمرونه به ومري خو ستا د مینې اور به مې په زړه کې ونه مري. او کله چې مین د ستنېدو په نیت راپاڅېد، معشوقې د خدای په امانی په وخت کې بیا ورته وویل ګوره ګوره سیند ته ځان مه اچوه. مین د معشوقې د تشویش د کمولو په خاطر وویل په سترګو بیړۍ ته به ځان ورسوم. په هغه شپه چې عاشق څنګه سیند ته ورکوز شو چې پورې وځي اوبو یووړ.
محمد رفیق ریحان د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړي مکتب نه دی لوستی، خو له شعر سره مینې نه یوازې ګوتې له قلم سره آشنا کړې، بلکې دا احساس یې هم ورته پیاوړی کړ چې خپل او د چم ګاونډ ماشومان لیک لوست ته وهڅوي. زموږ همکار داود تپان له ښاغلي ریحان سره مرکه کړې ده، ورته غوږ بشو.
د ازادي رادیو د ادبی رادیو مجلې درنو اوریدونکو د دیونی مرکمو دا پکتیا ولایت د ځاځیاری او بولسوالۍ د یو خوږ ژبې شاعر محمد رفیق ریحان سره کړی. رفیق ریحان با خپل لا پیژنګلوي د خپل خلینا راته وکړي.
تپان صاحب څنګه چې ته مانه و پختل نومې محمد رفیق دی ته حلوس ریحان کوم د پکتیا ولایت د ځاځیاری او بولسوالۍ د الهیلو د کلی اوسیدونکی یم.
یو خپل شعر راته وایي.
دا زما غزل دی، تقریبا د روجینو د مخه مې لیکلی دی. غزل دی وایي چې دید واخیستم داد واخیستم یو یوړم لري، سرګو کې نقاد واخیستم یو یوړم لري، غر و مخستا انتظار خاورې کړم خاورې خاورې چشوم باد واخیستم یو یوړم لري. وای څو درنو درنو چپوې لار کړه رانه ورکه، څو درنو درنو چپوې لار کړه رانه ورکه، غم د خپل هیواد واخیستم یو یوړم لري. وای چې شی بنن پستې د نفرت خېلو دړې وړې، شی بنن پستې د نفرت خېلو دړې وړې، پیکر د جهاد واخیستم یو یوړم لري. ما ترې هیڅ د ځان د خلاصون ونه کړی شوه هڅه، ما ترې هیڅ د ځان د خلاصون ونه کړی شوه هڅه، بیا دې ګور یاد واخیستم یو یوړم لري. وای چې نه لرم د چا د بربادۍ فکرونه زړه کې، نه لرم د چا د بربادۍ فکرونه زړه کې، زه خو دې برباد واخیستم یو یوړم لري. وای چې تا به ویل ما نه منل و ریحانه لاس راکړه، تا به ویل ما نه منل و ریحانه لاس راکړه، غیږه کې فساد واخیستم یو یوړم لري.
ریحان صاحب دی غزل پاړه راته وایي، تاسو ډیر غزل لیکئ که نظم لیکئ او که په نورو صنفونو کې هم کار کوئ؟
زه که رښتیا درته ووایم په غزل مې تن هم ماتیږي، غزل خوند هم راکوي، غزل لیکم.
تاسو ویلې چې تعلیم کم ده، ولې بیا هم غزل لیکئ، شاعري کوئ او شعر در سره مرسته کړې په دې برخه
کې؟ ډېر مرسته کړې ده، لکه ما تعلیم به هم د مکتب وار نه دی پرانیستی چې ما مکتب ته لاړم، ما قلم یا هیڅ څه لیکلی دي، همدا د شعر برکت و چې بس یو رسنۍ بل رسنۍ لولم او اوس دومره کوی شم چې خپل ختم لیکلی شم.
یعنی تاسو د شعر له برکت خبر
دي؟ شعر له برکت لیک لوسم زده کړی دي، او ان شاء الله داسې ډېر خبره چې تعلیم او ته خلکو ته مې لغت هم ښودلی دي چې داسې واقع ده، داسې دی، داسې دی، داسې.
خپل ماشومان دي د فکر کوم د شعر له برکت د خپل ماشومان ټول ښوونځیو ته لیږي؟
ټول ښوونځیو کې دي، او یو ساعت به نه پرېږدم، اوزګار نه پرېږدم، ټول مکتب د زیو مکتب
په ژوند مستقیم تاثیر کړی. ځینې خلک وایي چې شعر د چا په ژوند تاثیر نشي کولای، ته څه وایې؟
ډېر تاثیر کړی، خو خپل په ما هېدومره تاثیر کړی دی چې خپل ځان وګورم، پردی ماشوم مکتب ته کش کوم چې مکتب ووایه.
یعنی دا د شعر
د شعر مکتب دی، ځکه چې ما خپل ډېر تقریبونه ګللی دي، ډېر تقریبونه مې په شعر ګللی دي، ځکه ما به په وړو کې ټیپ کې یعنې خپل غزل چاپ کړو، بیا به ما خپل وراره ته ورکړو چې دا ما ته ولیکه، هغه به یې راته ولیکه، هغه نه وروسته به ما جمع.
یعنی لیک لوست تېره شوی کولی مطالعه؟
بس تقریبا د یو کال نه راهیسې زه خپل غزل لیکم.
اوس مطالعه کولی شې؟
مطالعه خو اول نه کولی شم، مطالعه اول نه کولی شم، خو لیکلی مې نه شو.
اوس لیکلی شې؟
اوس لیکلی هم شم، مطالعه کولی شم، هم لیکلی شم.
نو څومره خوند اخلي د پخوا په پرتله اوس؟
ډېر ډېر ماته شاعري اسانه شوې ده، اوس چې کله زه خپله لیکلم وکړم مطالعه وکړم نو ماته شاعري ډېر اسانه شوې ده.
د پخوا په پرتله اوس د هغه نه څومره خوند اخلي د لیک لوست نه؟
ډېر ډېر ډېر. اوس نامې حدود شاعران هم ډېر دي، ګوته خبره چې مخکې خبره د ګوته په شمار وي کې کورمې ګیراګیر و، اوس انشاءالله چې هر دویم نفر شاعر دی.
غزل ته په کوم نظر ګورئ؟
غزل ته په دې نظر ګورم چې غزل زما خوښېږي هم، او غزل لیکایم شم، په غزل مې واسم بره ده، او غزل خو هم د هر چا غزل، هر ښه شاعر غزل خو هم.
غزل څه ډول یو صنف تا ته ښکاري؟ په شاعري کې آسانه صنف ده که نه ګران صنف ده؟
که آسان وي او که ګران وي، خو ماته غزل آسان دی.
نه په عموم کې څنګه در
په عموم کې؟ بس نو هر چا خپل هغه دی ذوق دی، څوک سره کوم وایي، سره څه رقم وایي، خو ماته خپله غزل خوند هم راکوي او غزل وایم.
ښه، تاسو د غزل په اړه ویلي، یو بل غزل هم که در سره یې اورېدونکي به خوند ترې واخلي او موږ به هم ورته غوږ سو، وا به یې ورو در سره
غزل دی. خدای وکړي چې سفیانه په دغه کې لاړ شي درته. ویاړ کوم په دې چې اراده مې د روانه ده، نیت کې د توبې یم، وده مې د روانه ده، تا ته یې در لیږم خدایه تیره نه قبوله کړه، زړه نه راغله خولې ته، او توبه مې در روانه ده. چې اوښکې اسویلي سوال او زاري مې در په لاره دي، اوښکې اسویلي سوال او زاري مې در په لاره دي، دا د عجزۍ په نوم جرګه مې در روانه ده. چې ځکه متعلق غواړم د شپې په ژړا موړ نه یم، ځکه متعلق غواړم د شپې په ژړا موړ نه یم، شپه بیرته په دې غواړم چې شپه مې در روانه ده. چې ته په خپل کرم ورته د لارې پراهی ورکړه ته په خپل کرم ورته د لارې پراهی ورکړه لویه د سوالونو قافله مې د روانه ده وایي چې ستا یاد کې دی ځکه دغه شپه نور اوږده دي شي ستا یاد کې دی ځکه دغه شپه نور اوږده دي شي خدایه زر دې نه ځي شوګیره مې د روانه ده شکر د زړه سیمه مې اوس کرته برابره شوه شکر د زړه سیمه مې اوس کرته برابره شوه بس د ذکر فکر کرونده مې روانه ده اخري بیت دی چې خدای د بهنې ځای کې ما ریحان ته ځای راکړه خدای د بهنې ځای کې ما ریحان ته ځای راکړه ساره نتا یو وړه جنازه مې روانه ده
مننه ریحان صاحب څومره وخت کېږي شاعري ته پیل کړی یا شاعري مو پیل کړې ده
تقریبا زما د شاعرۍ خو په 1999 کې ما شاعري پیل کړې ده
یعنی د هجرت پر مهال
پر مې جنسې ساده کې مونږ استوګنو له هغه دمه زما شاعري ما ته ګوره شاعري کومه
تر اوسه پورې دې کومه شاعري ټولګه چاپ کړې یا دې کوم شعرونه چاپ کړي
بعضې مجلو کې رسنیو کې چاپ کېږي خو تر اوسه شخصي کومه ټولګه ما نه ده چاپ کړې او بس تذکره مې چاپ کړې د شپې کسانو یو تاغ دی د ټولګه دې هم چاپ کړې ده او یو بل نختر کې سندرې د اریوب ځاځا یو د شاعرانو
تا خپله راټول کړې
ما خپله هم دې راټول کړي ځنه ملګري راټول کړي درمل ټول کړي دي او صابر بیر
د تا شعرونه
زما شعرونه شته دي
تر اوسه پورې به دې څومره شاعري کړي په دومره عمر
تقریبا تر اوسه به زما یاره تقریبا بې مبالغې چې ووایو درې څلور سوه پورې شعرونه به مې ویل
نو ولې کتاب نه چاپ کړې
بس موقع نه دیم مسایده شوي چې کتاب ته لاس رسېږي
کتاب په ډېرې اسانۍ سره چاپ کېږي که تاسو ورته زړه نه زړه
هغه دی خو تاسو غونډه مرګلی چې لاس راکړي مونږ به سره روان شو
مننه ولې نه مونږ به خپل همکاري در نه نسپمو بیا هم که نظمونه دي لیکلي داسې نظم در ته یادېږي
څلوریزې به درته ووایم خو نظم نه دي لیکلی سر تر پایا چې په خپلو اوښکو ډوب یم سبب دا چې ګیر اجران کې د محبوب یم د ریحان سترګې به بیا کله بنا شي خپل سو په سیلم شوی زه یک ویم
وا ډیر خستا ریحان صاحب شری سین په ډیر زیات دی تاسو ویلې من غزل کې کار کو یو ځنه یو لامل را ته په ګوته کوي چې ولې په غزل کې ډیر کار کوي
لامل دا دی چې په غزل می مینه ماتيږي د زړه بوج مې سپګي غزل کله چې په ما ته الهام راشي نو بس غزل ولې کوم غزل
بل به هیڅ غزل چوکاټ درته
آسان ښکاری په بل څه مې واسه نه رسیږي
هغه څه سي تر اوسه پورې دی په زړه کې ستا او چاته دی نه دی ویلي را سره شریکوي
مننه نه سړي خبرې دي چې چاته سرګند شي ویلي خبرې دي چې نه پټي ځن خبرې پټي هي دي
ولې ولې نه سرګندوي
بس څه لامل به شاته وینو
یو غزل هم راته وایي
غزل به درته ووایم غزل دی وي چې الله دې نوره اضافه کړي ستا وفا او ښکلا خدای دې خوابه دې سره نه کړي زړه زما او ښکلا زما په فکر ملاتړ ورنه ضرور په کار دی سرغړوی نه دی په کار هیڅ لا رښتیا او ښکلا تیاره پلوي دي تیارو پلو ته مخه وکړي زما اړینه غوښته غواړم به رڼا او ښکلا په حقساری به درجه لوړه شي ستا د حسن هیڅ سره سر نه خوري جانانه استغنا او ښکلا چې دا یوه لویه لورینه ده چې شوې ده پرې دا یوه لویه لورینه ده چې شوې ده پرې بس خدای یو ځای کړي اریوب ځاځي پکتیا او ښکلا په هیڅ صورت به یې تر څنګ د اشنا ونه غواړم په هیڅ صورت به یې تر څنګ د اشنا ونه غواړم یو ځای هم چېرته اوسېدلی شي بلا او ښکلا د خوشحالۍ الفاظ به خولې نه د پاچا ونه وري د خوشحالۍ الفاظ به خولې نه د پاچا ونه وري که زړه بدی چېرته کې راغی د پاچا او ښکلا وایي چې څنګه به خپل نه کړي مقام د بری ستا د ریحان څنګه به خپل نه کړي مقام د بری ستا د ریحان یو خواته تکه سپینه خوله بل خوا دعا او ښکلا
ډېر ښایسته ریحان صاحب که کوم پیغام لري خپلو د ازادۍ راډیو اورېدونکو ته او خپلو مینهوالو
بس مننه کوم چې تاسو غونډ ته شخصیت راغو مو سره مرکه وکړه او مونږ یې ونازولو په دغه وخت خپل قیمتي وخت یې مو سره ضایع کړو پیغام مې دا دی چې ټول ورونه باید زما غونډه بې سواده پاتې نه شي تعلیم ته مخه کړي د تعلیم له لارې خپل وطن ته خدمت وکړي
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
تیره دوشنبه د پښتو ژبې وتلی لیکوال شاعر کرکتون کوي او محقق ډاکټر راجولی شاه خټک د ورپېښ ناروغۍ له امله پاک ورسید اروخات خټک د نورو ادبي فعالیتونو ترڅنګ د کرکتنې او فولکلور په برخه کې ډیر کار کړی وو. لیکوال، شاعر او کرکتونکی طاهر ځلاندار واخات خټک کار په دې برخو کې له نورو متفاوت بولی. نوموړی وایي
ارواحد پروفیسر ډاکټر راجولی شاه خټک د خدای وبخي یو له هغه لیکوالو څخه و چې په کرکتنه کې په واقعي ډول باندې د مسلکی توب پلوی توب کاوه او استازولی کوله. هغه په دې معنی چې یو خو د دې زده کړې په همدې برخه کې وي، تخصص یې په همدغه برخه کې و، او دویم دا چې ځینې هغه موضوعات یا هغه برخې چې زموږ په ادبیاتو کې یا نه وي یا په ډیر کم کار شوی وو، د هغې سره یې لیوالتیا هم لرله او ډیر کار هم پرې کاوه. چې یو نمونه یې مونږ د هغه یا هغه کتاب ادبي مکتبونه بللی، خو په ادبي مکتبونه کې د هغه د نقد اړخونه او هغه بیلابیل خوځښتونه پیژندلي، راپیژندلي او رامعرفي کړي دي چې په نور نړۍ کې په پرمختللو ادبیاتو کې هغه رامنځته شوي، او په ټوله کې لکه په نړیوالو ادبیاتو کې د یو بدلون سبب ګرځېدلی وو. دا په تیر کې دغه شی ډیر کم شوی، یعنی زمونږ د دې ګټه دا وه چې زمونږ کره کتنه تقسیم کې وویشي، په بیلابیلو برخو یې وویشي، اسانه کې چې کوم کره کتونکي په کومه برخه کې ښه کار کولی شي، د کومې برخې سره لیوالتیا لري، نو هغه کولی شي په هماغه برخه کې کار وکړي. یعنی هغه د کار د تفکیک لپاره یو ډول نوې لاره وه چې د رامعرفي فکر د نورو ژبو یا د نورو ادبیاتو نه. د په خپل لیکنو کې زیاتره په موضوعاتو باندې کار کړی کوم چې د دغه ادبي مکتبونو نه وروسته دي، چې هغه په دې وروستیو پیړۍ کې په نورو نړۍ کې په انګریزي ادبیاتو کې، په اروپایي او یا هم د سیمې په ادبیاتو کې ډیر مطرح کېدل، لکه په مډرنیزم، پاس مډرنیزم باندې، په کلاسیکیت باندې، په معاصر ادبیاتو باندې، او همدا ډول دغه د نړیوالتوب کوم اثرات چې په ادبیاتو باندې ګلوبلایزیشن، په دغه موضوعاتو باندې دی ډیر خوري وري لیکنه کړې وي. چې د نقد نوې لارې تقریبا مونږ د پاره په پښتو ادبیاتو کې د نقد نوې لارې پرانیزي.
علاوه له دینه خټک صاحب د خدای وو بکی په فولکلور هم ډیر کار کړی وو. د دوی داسې اثر مم کله کتلی دي چې د فولکلور په برخه کې
د ډاکټر رجولی شاه خټک یو خو بیا هم و چې دی هم په نو ادبیاتو غږېده، هم د پخوانیو ادبیاتو نه زمون خبرو د فولکلور نه. دی په لنډۍ باندې یو کتاب هم لیکلی دی، ځینې لنډۍ تقریبا په انګلیسي کې په لنډۍ باندې هم کار کړی دی. د همدا ډول د پښتونولۍ په نوم باندې، د پښتنو په دودونو او د پښتون د پښتون قوم په شناخت باندې تقریبا زیات فلکلوریک اړخونه پکې راسپړل دي، هم کار کړی دی. خولې یو په څو لیکنو کې چې ما د دوی ولوستلې، یو دا خوبی و چې دی کله په فولکلوریکو ادبیاتو غږیږي، په مزه مزه دی رزي رزي، او د هغې نه یو نوی شی د معاصر ادبیاتو د پاره وباسي. دا یو ډیره ښه خوبی و ده د په لیکنو کې. مثلا دی په لنډیو باندې غږیږي، په لنډیو کې بیا دی ځینې انګیرنې، ځینې رواني مشخصات، ځینې رواني ځانګړتیاوې مثلا د دغه قوم دی راخلي، ځینې استوري یا مثلا هغه مسایل چې په لنډیو کې ذکر شوي دي، بیا وایي چې څنګه دینه په مثلا په نو ادبیاتو کې مونږه استفاده کوو. بیا د هغې د دغه نو ادبیات سره د هغې ربط ورکول، هغې تړل، دا هم د په لیکنو کې یو خصوصیت و. او دا فکر کوم هماغه علت هم دا و چې ارواحد په کلاسیک ادبیاتو باندې ډیر ښه پوهېده، په فلکلوریکو ادبیاتو باندې ښه پوهېده، او بل دا و چې ډیر زیات وخت د په یو داسې ځای کې تیر کړ لکه دی چې کله د زده کړو نه فارغ شو نو د پېښور پوهنتون په پښتو څانګه کې کار پیل کړ، بیا د پښتو پېښور پوهنتون د پښتو څانګې مشر شو، بیا په پښتو اکاډمۍ کې د پښتونخوا چې ډیره زیاته لکه غنی اکاډمي وو، ډیر زیات قلمي نسخې او کتابونه هلته پخواني وو، همدا ډول دغه فلکلوریک مواد ډیر زیات وو. په هغې ځای کې دنده پیل کړه، بالاخره د مشر په توګه هلته پاتې شو. همدا ډول په ایشیا فاونډیشن سره دغه د ولسي ادبیاتو د شفاهي ادبیاتو د راټولونې په برخه کې دی ډیر کار وکړ. نو دی هغه څه وو چې دی د دغه فلکلوریکو ادبیاتو نه ډیر زیات خبرو ما د ډیره کمه د سلیکنه لوستل دا چې مثلا دی په کې د لنډیو نه کار نه اخیسته دی د لنډیو په ارزخ باندې خبرې نه کړي یا هم داسې د ولسی داستانونو نقلونو نه ګټه یا یادونه نه کړي
مننه یو چې بلم د هر وخت خټک پیسې کول کی هغه د دې چې دوی په بل برخه کې چې البته کم کار سوی دا هغه دا چې پښتو ډیر اساره انګلیسی ته ژباړلې دي په دې مې یو څه خبرې راته وکړې او د دوی د اثر قدر معلومی چې په مجموع کې څومره دی او د ځینو نمونه راته واخلې په کومه کومه برخه کې د چاپ شوی خبره سوی دي
د دوی چې انګلیسی ته کوم زیات لیکنه تقریبا زچت تر څومره خبرې نورو ژبو ته دی چې ترجمه کړې دي یا یې لیکلې دي په نورو ژبو کې بل خصوص په انګلیسی او اردو ژبه کې نو هغه زیاتره همدغه د یا مثلا په قومي مشخصات او په د قومي مسایلو باندې دي ځکه اکثر باغ نړیوالو سیمینارونو ته غلي کوي یا په شفاهي ادبیاتو یا د فلکلوریک ادبیاتو باندې دي یا په مجموع کې په نوو ادبیاتو باندې دي خو زیاتره د لیکنې دي یو کتاب چې ځانګړې په دې برخه کې دی هغه په لنډیو باندې دی چې په لنډیو باندې دی کار کړو تقریبا هغه ډیر زیات یا د ولیکيږي هم کله چې د پښتو د لنډیو په اړه په نورو ژبو کې کار کوي نو له دوی نه ګټه اخلي ډیر لیکنه دوی په نورو ژبو کې کړی دي البته هغه په کتابي شکل کې نه دي چاپ شوی ما چې دوی کوم کتابونه لوستي دي او را رسیدلي یا را سره شته مثلا د شاعرۍ په برخه کې سنگزار د رحمان بابا په شاعرۍ باندې یو کتاب د رحمان بابا شعر چې په دې کې د رحمان بابا د شعر بیلابیل صوفیانه د هغه د ولسی ژوند د هغه د ټولنیز ټولنیز ژوند د هغه د سیاسي مفکوري او دا غوی په نورو مثلا په هومینستي او په انسان دوستۍ باندې چې کوم موضوعات دا غوی په شاعري کې دي په دې برخه باندې کار کړی دی تقریبا یو نوې کار ده د رحمان بابا د شاعري د شننې په برخه کې همدا ډول دی د کتاب چاپ شوی دی سنگزار د خپل شاعري کتاب دی د روحي ادبیاتو په اړه باندې چې دغه د لنډې دی دا ترجمه د پښتونولي ده د پښتو ژبې لیکلار چې کوم د پښتو املا او انشاء په دې برخه کې یو کتاب دی لیکل دی زیاتره دی کې هغه اختلافي مسایل او په دې باندې بحث شوی چې څنګه د پښتو د پاره یو املا او انشاء یو لیکدود مشخص کړی شي همدا ډول ځینې نور کتابونه هم تقریبا 15 کتابونه چاپ دي او ځینې نور تقریبا له 15 زیات شمیر شلونه زیات کیږي هغه ناچاپ دي همدغه اوس هم په ډیر مهم کتاب باندې د پښتونخوا په شعر باندې په خوا په بهرنۍ یو کار کړی دی دویم ځلې په دې لګي او کار یې پکو نو مهم اثر دی په خپل ژوند کې لیکلی دی
ډیر مننه ښاغلی ځلان
کور ودان
د بلال خوګا اذان د ملال یا قربانا زمامینه بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا Oh, no.